مالی وزیر وای د هیواد راتلونکو په اړه منفي تبلیغاتو د پانګونو په وضعیت او پر وضعیت او د عوایدو پر راټولېدو منفي اغېز کړی. خو مخکې له دې چې دې راپورونو ته مخه کړو، یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د ایران حکومت د نسرین ستوده په ګډون چې یوه مدافع وکیله او د بشري حقونو فعاله ده، یولس سیاسي بندیان له زندانه خوشې کړي دي. دا کسان په ایران کې د 2009 میلادي کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمد نژاد د حکومت لخوا نیول شوي وو. د ایران نوي ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د دې هیواد د خلکو بشري حقونه به تامینوي او د دې بندیانو خوشې کول هم ښایي په دې برخه کې د نوموړي د پلانونو یوه برخه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي اجمل آن وړاندې کوي.
نسرین ستوده چې د سخروف د جایزې ګټونکي د پرون خپل کور ته واستول شو او چارواکو ورته ویلي چې ضروري نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره بیرته زندان ته ستنه شي. میرمن ستوده په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواښ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړي د یولس هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشې شول. د دې خوشې شوو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي. دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمد نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو. د دې کسانو د خوشې کولو پریکړه یو نوی مخکې لاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. د میرمن ستوده خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی لدې خبر و چې میرمن ستوده د ویلند مودې لپاره کور ته استول کیږي، خو سورته چارواکو ویلي چې هغه په بشپړه توګه له زندان نه خوشې شوې ده. خغلی خندان ویلي چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس سنا ویلي چې میرمن ستوده بخل شوی. میرمن ستوده د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه هوا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود. په 2010 میلادي کال کې میرمن ستوده د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په یولس کاله بند محکومه شوه، خو وروسته د استیناف محکمې د نوموړي د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د یوین نومبدي زندان ته یې واستوله. د اروپا د پارلمان غړي ماریا تشاکی چې میرمن ستوده د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه، د نوموړي د خوشې کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی. دا په هغو لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي. میرمن ستوده څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشتوالي له کبله نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستوده دې خوشی کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د مالی وزیر وایي د هیواد راتلونکو په اړه منفي تبلیغاتو د پانګونو پر وضعیت او د عوایدو پر راټولېدو منفي اغېز کړی. حضرت عمر زاخیلوال پرون ازادي راډیو ته وویل د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې عواید په هغې اندازې لوړ نه شول چې دوی اټکل کړی وو. خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې خرابې حکومتداري، فساد او ناامنۍ د عوایدو او پانګونې اندازه راکمه کړې ده. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالالدین په راپورټ کې.
که څه هم د مالی وزیر د افغانستان د راتلونکو اقتصادي ثبات په اړه ډیر ډاډمن دی، خو وایي چې د یو شمېر رسنیو لخوا منفي تبلیغاتو پر پانګونې او عوایدو بد اغېز کړی دی. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې سږ کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله عواید زیات شوي، خو د منفي تبلیغاتو او اندېښنو د موجودیت له امله دوی هغه هدف ته نه دي رسېدلي چې ټاکلی وو. ښاغلي زاخیلوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې له همدې امله سږ کال د پانګونې او د بیا رغونې کارونه هم ټکنی شوي دي.
زموږ عواید فوقالعاده د فشار لاندې وو ځکه چې تشویشونه شته. 2013-14 کال تشویشونه شته، تجارت کم شوی دی، سرپانګونه په افغانستان کې کمی شوې دي، راکړه ورکړه ډېره زیاته کمه شوې. مونږ اوس لاړ شي کوم ترافیک د تجارت چې په سرحداتو کې و هغه اوس نشته. مونږ واردات کم شوې دي، زموږ ساختماني سکتور یو لوی سکتور، زموږ ساختماني سکتور کارونه کند شوې دي، نورې پانګونې کند شوې دي. متاسفانه ډېر ناوړه منفي تبلیغات کیږي.
د مالی وزیر په داسې حال کې د عواید او پانګونې د کمیدو خبره کوي چې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې څه موده وړاندې وویل چې په هیواد کې پانګونه د زیاتېدو په حال کې ده. په دې وروستیو کې د هند، قطر، قزاقستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو پانګوال د پانګونې د فرصتونو د ارزیابۍ په خاطر افغانستان ته راغلل، خو تر اوسه یې عملا پانګونه نه ده پیل کړې. که څه هم د مالی وزیر د پانګونې او عوایدو د کمیدو عوامل د 2014 میلادي کال په اړه منفي تبلیغات بولي، خو کارپوهان وایي چې خرابه حکومتداري، فساد او روانه ناامني د دې سبب شوې چې پانګونه او عواید راکم شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې د 2014 کال د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې هم تر یو ځایه په واقعیت ولاړې دي.
په دغه فاسد حالت کې، په دغه خراب حکومتداري کې، په دغه بی امنیتي حالت کې، په دغه حالت چې حکومت د قانوني اقتصاد او د رسمي اقتصاد مخالفت باندې یو مافیایي کړۍ ته اجازه ورکړې چې په اقتصاد باندې حاکم شي، دلته سرمایه کار هغه واقعي سرمایه ګزار هغه هیڅ وخت زړه نه ښه کوي چې په دې شو حالت کې سرمایه ګزاري وکړي. واقعیت دا دی چې د 2014 کال لپاره نه باید منفي تبلیغات وشي، مګر دا هم لازم نه ده چې له واقعیتونو انکار وکړو او د خلکو په سترګو کې خاورې باد کړو او وایي چې هیڅ خبره نه کیږي.
خو د مالی وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال د اقتصادي وضعیت په اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه دي، او وایي چې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکي له افغانستان سره مرستې ته ژمن دي. خو عام خلک وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتو سره به افغانستان ته مرستې کمې شي او د دې هیواد اقتصاد به له ستونزو سره مخ شي. د عام خلکو لخوا دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو موسسو فعالیتونه کمرنګه شوي او ورسره د ځوانانو د بیکارۍ اندازه هم زیاته شوې ده.
و امردل چې د افغانستان مالی وزیر وایي د هیواد د راتلونکي په اړه منفي تبلیغاتو د پانګونو پر وضعیت او د عوایدو پر راټولېدو منفي اغیز کړی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې خراب حکومتداري، فساد او ناامنۍ د عوایدو او پانګونې اندازه راکمه کړې. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې د څه باندې 0 پراختیايي پروژو کار پیل کړی چې په لسګونو میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر پرون په کابل کې د 14 نورو پراختیايي پروژو د تړون د لاسلیک په محل دا څرګندونه وکړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره د دې نوي پروژو په عملي کولو سره به شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمینی برابر شي. تفصیل د جمیله ظریف په راپورټ کې.
د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي چې په هیواد کې له نامنې او سره سره د خلکو په مرسته پراختیايي پروګرامونه په سمه توګه عملي کړي دي. د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزیر ویس برمک د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د څه باندې 0 وړو او لویو پروژو کار چې شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالر پرې لګیږي په بیلابیلو ولایتونو کې پیل کړي دي. د دې په خبره د دې پروژو په بشپړولو سره به په 40 ولایتونو کې زرګونه کورنۍ له مواصلاتي سهولت تونه برخمن شي. د دې په خبره د دې پروژو په بشپړولو سره به په 40 ولایتونو کې زرګونه کورنۍ له مواصلاتي سهولتونو برخمن شي. ویس برمک هم درس وویل چې د دې پروژو په عملي کولو سره به شاوخوا 40000 کسانو ته د کار زمینه هم برابر شي.
14 پروژې کې امروز
د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت په تیرو درو میاشتو کې په ټوله کې یا د 104 نوي پروژو تړونونه لاسلیک کړي او یا هم د شوراګانو لخوا قبول شوی او د ملي پیوستون پروګرام لخوا تمویل شوی دي. په ټوله کې